پاره پلټنه پیل کړی ده. رویټرز او یو شمیر نورو لویدیزو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت لس بجې د 2:14 غږونه اوریدل شوی دي. د راپورونو له مخې یوه 14 د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه شهرناو کې شوی چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل لورته یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. لدې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر نورولی محسود موټر په نښه شوی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د محسود د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود بللي پنخه شوی. د پاکستان د حکومت او یا هم پاوز رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود ته منسوب غږ پورته کیږي، کته پورته کیږي چې پکې وایي دای په قبایلی سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لمړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پاتې برمته شو اسرائیلانو په آزادولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شوو برمته شو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي پرون پنځشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې. بل ورته پرون پنځشنبه د حماس سیو لوړپوړي غړي خلیل الاحیه وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه ترلاسه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر پلازمینه کیف لوی برید کړی دی. فرانس پریس لیکلي چې کیف کې د 14 غږونه اوریدل شوي او د ښار د 100 نهیو برېښنا پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي روسیې ځواکونو پر حساسو زیربناو بریدونه کړي او له خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزیر سویتلانا گرینچوک ویلي د برید هدف د انرژي شبکه او په وینا یې د دغې برخې کارکوونکي به هڅه وکړي چې د انرژي د ډېرې پرچاوې مخه ونیسي. روسیې د اوکراین پر زاپوریژیا هم تیره شپه برید کړی چې هلته یو وکلان ماشوم وژلی دی. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د انرژي او ریل پټلۍ پر تاسیساتو بریدونه ډېر کړي دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه خپل دویمې 500 ورځې لوبې ته په چمتووالي بوخت دي. د غلوبه سبا شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د یو ورځنۍ لوبو د غلوب لړۍ لمړنۍ سیالي وړ مورز وګټله. د لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دواړو ټیمونو تر دې وړاندې درې شل ورځې لوبې هم درلودې چې هغه لوب لړۍ بنگلاديش وګټله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند او سجیو د صحت چمې پتنوي درنو ګللې زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللې زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زکون کو ته می ده هم دغه سي افغان زړوري پیاوړي او قهرمان مېرمنې اړوان معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه ذکري. نو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم له تاسو ټول خوږ او ګللي زکون کو نه هیل لرم چې باید خپل زنو سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو دغه درسي مواد د لار تاسو وکولې سي خپل لوست په اسانه او ډیره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زمرسته سو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوقی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوقی څوک و، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولای سوای خپله مینه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوقی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوقی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوقی د علامه صالح الدین سلجوقی میرمن و، چې دغه صالح الدین سلجوقی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده، او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه، او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه، د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه، چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله، او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوقی د زده کړو اړوند معلومات لولو، چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای سوای په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و، چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله، او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوقی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده، چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوقی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوقی د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېر زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله، چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله، چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهور و. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیر زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیر ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیر زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړو. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحین په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحین او شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقی د ژوند په اړه کچیر موږ تاسو خلاصا معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوز کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې، دا چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره چې دی وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښ مرمنو له جملو څخه وشمل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شګونو د کارونو په سر ته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو هغه میډال هم دی ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ تاسو ته نن ورځ درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځ د درس څخه یو څه زده کړو، او سیږي په یو څه باندې پوسی وي یاست چې همیرا ملکیار سلجکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړو، او څنګه وکولای شو خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي، او بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجکی شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجکی نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او بالاخره هغه په 1900 یم کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شو، او همالته خبر ته وسپارل شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب تاسو ټول درنه ځکهونکو پیدا کوي، او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي، او وروسته هغه څه به لامل وایس چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کوم هیوادونه کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي، او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجکی اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د جی د ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زکون کوز مرا تاسو د نن ورځې د لوست پای دی، تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات به قبول کی قدر من او درونو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف ناس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هله من د يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برتر او جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خو جو ګللی زكون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنې وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات ترلاسه کو. لکه سرنګ چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولوستل، چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یوزل به هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده. لولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. معصومه اسمتي ورداګ زېږیدنه او کورنۍ. زېږیدنه معصومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زېږیدلې. بلوچي معصومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو لهو مرمن څخه و، کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د معصومه اسمتي وردګ د ذکر په حق لولو چې معصومه اسمتي وردګ څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنی او منځنی زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي، یعنی معصومه عصمتي ورده خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې معصومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12م ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستري کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطح کې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماستري په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستري ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن معصومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د معصومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسول دي. په 1978 کال کې افغانستان ته راستنیدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی معصومه عصمتي ورده کله چې په 1978 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیرو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن معصومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیرو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وا چې د انجنیرو د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه خریدونکي هلي ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن معصومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1978 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1978 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لوی جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لوی جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شول، هغه په خپل په 1950 کال کې، خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال وو، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم شوه او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د شوزو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم وا او هم شنن د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي، نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د شوزو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر وا او هم شنن د هغه څنګه د یونسکو د ملي کمیسیون مشر هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدماتو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده او هغه په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب اریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دې تور کول سوو د اریانا لقب په نامه سره ده نازول شوی، او همچنان د پوهنه مډال هم ور کول سوو، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخه تر زو هلمند يم چې تر دې دم پر تاسو د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی او پوسی او سيږي چې مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک او څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو. واقعیا هم یو وزړه افغانه اتله مېرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي. اوس هم په دې برخه کې ولو چې په ورستي کلونه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند سره ډول وو. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مېرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته مېرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړه شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله، په فرانسې کې تقریبا د 10 کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مرسپل او همالته خبرته وسپارل شو. یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغان مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یوسف اوسي ویس او یو څه مزده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زکون کې مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتی وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللی وه. تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوئ چې ماسما عصمتي وردک د خپلو زده کړو لپاره کوم هېواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې یې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو ده، د میرمن ماسما عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی ماسما عصمتي وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سی واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای دی، تر بل داسې درس پورې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي، به سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتلکول دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د پرتلکولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتلکول څه دی، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای شي د دغه پرتلکولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتلکول چې دی، هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا د څړول دی، د ژوند څړول دی، یا هم کومې لاسته راوړنې لري هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای شي، دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښ وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر کچیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي، دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونو څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره اوسي، د پرمختګ د پاره د پرتله کول اوسي، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر کچیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سرته ورسوي چې پاغه کې خپل ځان بے وسه احساسوي، خپل ځان کمزور احساسوي، نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي، هم هغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي، ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی.
مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان په خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دي، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي. هر انسان خپل د ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوې، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوې لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د کسانو سره مقایسه کوي، چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلک کې څومره رسیدلی یې، او مقابل کس چې خپل ځان ورسره پرتله کوي هغه څومره رسیدلی دی. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپلې اړیکې، خپلې شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څونه شتمنۍ لرم، زه څونه پیسې لرم، مقابل کس یې څونه لري، زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې، مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کس ته دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس یې سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل شته. د مختلفو عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې چې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي، د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله. هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د هغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري، زینه لري، زه دومره شتمنی لرم، مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او هم هغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته، چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی، همدغه د ټولنیزو رسنیو د کارونې څخه ورسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریا وی، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیزې رسنۍ بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستا سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلی چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاتې ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه کچیرې حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوی لري، ته هم باید داسې بریاوی ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي، بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلنستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دوی هم یو بل لامل کېدای شي. رځو ته پرتل کولو اغیز ته دغه پرتل کول کې دایسي مثبت اغیز ولري کې دایسي هم منفي اغیز ولري کچیر تاسو د ځان د شوالې د لپاره کوشش کوئ د ځان د شوالې لپاره ځان د نور سره مقایسه کوئ کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالې د لپاره کوشش کوئ هڅه کوئ دای مثبت اغیز ده د خپل اهداف د ترلاسه کولو د لپاره تاسو د نور کسانو تجربه کاروي دلته دی چې پرتل کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودایسي مګر کې دایسي هم دغه پرتل کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتل کول سره ورسوي خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي نو دلته ځینی منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري په تاسو کې خفګان رامنځته کوي تاسو پر ذهن باندې تاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي او تاسو په وجود کې د ځان په حق له کمواله احساس را پیدا کیږي چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ مګر بیا هم تاسو د کمواله احساس پیدا کوي حتی هغه کسان چې تاسو کښته وی تاسو هتا ته هغه څه خپل ځان ډیر کم احساسوي پر ځان باندې خپل باور د لاس اور کوي د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د ورتیا او څه تاسو نسی کولای چې خوند واخلي نو د هغه ځنی منفي تاثیرات دي اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسم پر ناسالم پر تل کول څه یا د ناسم مقایسه کول څه ځان وساتو تر څو د منفي دغه پر تل کول او منفي اغیزې کمی کو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کو ځان اول تاسو خپل ځان وپیژنئ خپل ورتیاوي خپل لاسترولنی وپیژنئ هغه ته ارزښت ورکړئ ستاسو هر ورتیا ستاسو هر لاسترولنه که څه هم کم اوسه د ارزښت ورده او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوي لري د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نور سره یو ډول اوسه نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه خاص ورتیاوي لري ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهداف باندې تمرکز وکړئ خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتل کولو باندې ځای کړئ د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ خپل پر ژوند خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتل کول پریږدي د مثبت فکر کول تاسو خپل کې د نورو کسانو د بریا په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسئ د نورو کسانو بریاوي وستایي او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي د هغه پر ځای تاسو خپل د اهداف لپاره د خپل ځان د شکول لپاره کوشش وکړئ او بی ځایه یا غیر ضروري پرتل کول تاسو سرته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې لري هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ د هغه نعمتونو شکر وباسئ او د خپل ورتیاو او ځانګړتیاو په حق له مثبت فکر وکړي د نورو د تجربو څخه د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغه سره مقایسه کړئ د پرتل کولو پر ځای تاسو څه کولای سی راځي د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتل کوئ خپل ځان مقایسه کوئ د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوي تر څو دغه بی ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لري سی مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅاري هغه تیروتنې یا هغه بریاوي چې تاسو لري د هغه ارزونه وکړي هغه وګوري چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوي مو لاسته راوړې دي بیا ورسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړي خپل ځان ومني هر هغه ستاسو په وجود کې ستاسو هغه ته ارزښت ورکړي هغه نیمګړتیاوي چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوي ومني او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړي او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې ستاسو په هیلو باندې ستاسو پر پرمختګ باندې وي او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره د خپل هیلو لپاره د خپل اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ پر هغه باندې کار وکړي او هڅه وکړي دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړي تر څو خپل اهداف ته ورسیږي شي دغه پرتل کولو کوم لارښوونه چې وي دغه لارښوونه تاسو عملی کې د دې پر ځای چې تاسو پرتل کول وکړئ دغه پر ځای هم دغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي په پایله کې هم دغه پرمختګ کچيري دغه پرتل کول کچيري مثبت وي نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي مګر کچيري منفي وي ستاسو په ټولنیز ژوند باندې ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیر جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي نو تاسو پر خپل ورتیاو باندې باور ولرئ خپل ځانګړتیاوي او پیژنې پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړي او د ناسالم یا د غلطي پرتل کول څخه تاسې ځان وساتي، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوي لري. تاسې هر هغه ځانګړتیا، هر هغه ورته چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړي او هغه ته درناوی وکړي. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیله مې منیتره نوسته کوونکو، هیله د چیرو هو جوړ وي تاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره ښه خلاص تایم. هیله د چین نن ورځ هم د لستر خلنې شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د حسادت په حق لده، د چی حسادت څه دي او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیز لري. نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ او ستاسو ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول به زموږ د ژوند په د کیفیت په شکولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغه مهارتونه یا اړیکې وینو، یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي. او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو، یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره، د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لرمسته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندېږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو او د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوي ووینو، د هغه اړیکې شوالي مثلا ووینو، یا هم د هغه بریا ووینو، نو دلته د هغه د ځانګړتیاو سره، د هغه د ورتیاو، د هغه د مهارتونو، د هغه د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره، یا د هغه ځای کوم کارکونکي چې د هغه په بریاو یا د هغه د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغه د ټولنیز حیثیت سره، د هغه د ټولنیز موقف سره، د هغه د شهرت سره، یا هم د هغه د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندېږي. د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره، یا په چلند سره څرګندېږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندېږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندېږي. ذهني نشي د دې احساس د دې چې موږ دوامدار فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته ده، ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ استاد د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ومینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نشه ده. بل ډول بیا احساساتي نشه دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لسته راوړلو بریاو وړتیاو سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیلي احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډیر د کموالي، ډیر د کمزوري احساس کوو. بل نشه چې دا هغه چلندیز نشه دي، یا موږ د کړنو نشه دي چې د یو چا په حقله، خصوصا د هغه کس په حقله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په حقله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حقله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګ ښکاره کړو. ازموج حتی ازموج کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو، د هغه بریا ډیر ښه ښکارا کو، یا هغه ته مثلا د خلکو په مینس کې یا د یو ډلې په مینس کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و، یا خاص زحمت نه وستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دې دا بریا ته ورسېدې، یا دې دا څه لري په دې خاطر داسې بریا ته رسېده. ځینې خبرې کول دي یا دا بریا کمرنګ ښکاره کول، د دې ښکارندوی کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګ کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نور ډولونه سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسیږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کیږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډیر کم احساسو، خپل ځان ډیر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوي، خپلې وړتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامدار پرتله ده، چې موږ په دوامدار شکل سره خپل بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمنۍ، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمنۍ او داسې نور سره د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کیږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کیږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه حسادت دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو د نورو سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر څه به ډیر منفي وي. فکر افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي. سټرس او استراب مو ډیر زیات وي. پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي. اړیکې مو خرابیږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو. نه څه کولی چې د هغو سره ښې خبرې وکړو نه څه کولی چې ښې اړیکې وساتو. نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابیږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند موږ کړو به همیشه منفي وي. منفي خبرې به کوو منفي د هغه کسانو په حکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ. نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ د هغو په حکله منفي خبرې کوي او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل. کله چې تاسې د حسادت احساس ولرئ په کاري یا مسلکي چاپیریال کې نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ. نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي. نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د متورور لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ. خپل په وړتیاو باندې خپل په ځانګړتیاو باندې خپل په مهارتونو باندې خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کول څخه تاسې همیشه ځان وساتي. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسو خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسو همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسو پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدود کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړئ او هڅه وکړئ چې کچیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسو خپل وړتیاوو خپل مهارتونو او خپل ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ. خپل ځان ته ارزښت ورکړئ. خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مګڼئ او د نورو د بریاو لپاره تاسو خوشاله اوسئ. هغوی وستوي هغې تشویق کړئ. په ورځنۍ چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ مثبت چلند وکړئ او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسو کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسو به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. په خپل ژوند کې په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره یې عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
Lalayo pul mera نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.